احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه دا غونډه د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامی لمخي متقی د پنځشنبه پورس په کابل کې د ناروې د سفارت د شارج دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي د اسرائیل دفاع وزیر پشکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي ژوند تهدید کړ اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهي بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنځي د استوګنې څو ودانۍ ولګېدې د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یوه ویډیو خپره کړه ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي و او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته د درنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي ټاکل شوی ده چې د بریتانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبري وکړي دا غونډه په داسې وخت کې جوړی شي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې پورز به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه پورز د خبر په اکسپانه کې خبر کړ د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې کار تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوی دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو دا به هم ووري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنه کابل ته ورولو د شاوخوا و میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي حل لاره د ځینو په نسه
د ښار د ګڼې ګوڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرېنښودل شي او د ښار مرکزي برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یو شی کم شوی اوبه پکې کمی
سلویخ متر سم وهلی و یوازې موږ نشو خو ټول غونډین وهلی د غم دغمره ساګانی اوبه ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې ورختون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې
د ایران د توغندیو یو برید د یو روغتون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیرسبا سیمه کې د یو روغتون په شمول د هستوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسیدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روغتون د اسرائیلو په جنوب بیرسبا کې د تروما د علاج یوازینی لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غبرید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پرې کړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیرسبا په سوروکا روغتون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوي دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوري کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپلې مستقیمې مداخلې غور کوي. وال سټریټ ژورنال د دریو با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ترامپ خپلو مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړي دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرام لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې د دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي.
د کابل ښار یوه اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه دغه فیلا برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو ورسته وتوانېده چې په ایران کې لمیشتي افغان کډوالي مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په ورسته ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 کرب کټ و موږ یې غږ واورېده. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو. یا نور لمنګ نه احوال وخت ځکه هم انټرنیټ او هم انټنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو له مخې لا هم روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د جون په 14مه د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربیره د کډوال لال وړاندې د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې سوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیلې 2209 نوې پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش د دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسمبلې ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش د راپور کې چې د جون په 18مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 13مې نېټې پورې له دوی سره د نامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې غیظ په نوم د 14مخیز راپور کې زیاته سوی چې د پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یکی از شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم کولا به شفاخانه.
لانن چه دو میاشته او لس روزی مخ که ده یو روختون لمخی می موتر خلاص شو. ما عجل ناروغ درلود چه و میرسو او بیرتا درملو پسی راووتم کتل می چه موتر نو. ما حوزی او ناهی ده هم وویل خو هیز اقدام ونشو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمنی وه. زه مې د 13 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسی کار هم کولو او د اولاد روزی مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، دا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د ده په ګډون له خپلو خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جومات کې مې مونځ کا او مونځ مې چې وکړ راووتم. بیروبار زیت و موبایل را سر و حد او اتز را غانی چون میلد بین دا جیب پریو او زو ما غختل چی زلال شما تقریبا رادل مکور تا اتز سیالات که خوری منو واد شو موبایل او اتز را غانی ولد از مشکل از اغلاز مخاموک شو بیر سر را غی دو دی رو پیم نی
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بېلابېلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو او تاسیساتو یې د 55 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورزنګ بیا د دریو بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او یو لسوي بریدونه هم به ادا پاتې دي یا یې پړه چانه د منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13مې پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. د راپور کې راغلی چې د فبروري په 11مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکی او 15 د طالبانو غړي وو وسل سول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 13مه داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې په کې درې کسان وسل سول او 10 نور ټپیان سول، او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکوونکي وو. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تل منځ وړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بل ناست نه ده کړې. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو د اغیزو په اړه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لډګر د خوست سره خوب سره د سیمه کې د چلويش ټولو ډلو ترمنځ د کرکټ دو میاشتنی سیالي پای ته ورسیده. پوزړه پوری دا و چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هیوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه اخیسته. تفصیل د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزې او اولی شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالۍ چې د دې ولایت بیلابیلو ولسوالۍ او سیمو د څلوېښت لوبډلو په ګډون جوړې شوې د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک نندارې ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال راډیو ته وویل
دغه ټورنمنټ چې د ځوانانو د یووالي په موخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشه یي توکو او د بیکارۍ نه دغه نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنټ جوړ شوی چې دغه د نن فاینل دی تاسو خپل ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې هم دغه کو چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسي مود ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابر شوي او د سپورت د برخې خپل تجربې لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشان سارول
دلته موږ زیات استعدادونه ولیدل ک چې ته پراتل کوم داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری بنوي چې زموږ د دې تنګیلو غو لوبغاړي با انډر 19 تک لبل ول تان تر دې چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونو ولرو په کار چې ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې په هیڅ برخه کې هم د خاري سیمو په شان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکو نیک بادشاه احمد زی ویل
دغه خواهش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغې منطقې د سرحد منطقې ته توجه ورکړئ، داسې ټورنمنټونه جوړ کړئ، داسې لوبغاړي وروزی چې موږ د استعداد وړتیا لیاقت د لاندې نه وڅرو وایکسو.
که څه په افغانستان کې یو شمېر لرغونی سیمه ایزې او نړیوالې لوبې چې میلیونونه مینوال لري له پخوانه دود دي، خو په وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوي چې د دې لوبې مینوال په چټکۍ ډیر شي او هره ورځ په کې نوي نوي استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنټ پای لوبه سیمه ایزه لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنۍ لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنۍ لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالي یا وړوکوالي د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارې زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وای دلته ډیرې سړکونه پاخه دي، ځینې تر ویجاړې دو وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا واړه دي. دوی زیاتوي له دې امله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي شیرشاه ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ چې په دې وروستیو کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړککشي کوي، خو که دا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټرې زیاتې دي نو تنګ سړکونه کې خامخا ترافیکي حوادث هم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف ناوخته کېږي، په وخت باندې خلک چیرته رسیدلی نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سر پلورونکي هم ملامتوي چې خپلې کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولي او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلي ازادي راډیو ته وویل
ترکای ما بسیار تنگ است،
زموک سړکونه ډیر واړه دي، معیاري او سټانډرډ نه دي، دا ډیر پخوانی سړکونه دي او د کم موټرو ته خو اوس موټرې زیاتې شوي، او کراچي والا ته د خدای هم انصاف ورکړي، د سړک په سر کراچي دروي چې د غنی غونی لامل ګرځي، د ټرافیکي پیښو لامل ګرځي. له دولت ته غوښتنه کوي چې یو ځای ورته وټاکي چې همغه غلط راکول شي.
شاوخوا له سورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماسټر پلان یوازې د 3 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو تر اولیګله پکې ویلي دوی له خپل انکشافي بودیجې د سړک جوړونې ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. مخکې بیا نوموړي د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي وو چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همالته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګلزی ارمل ازادي راډیو ته وایي
حل لاره دا ده چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګيږي، د ښار د ګڼې ګڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه خدل شي، او د ښار مرکزی برخې الته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د ځکه په کابل کې موږ ګورو چې سړک غاړو ته موټرې ولاړې، نو که پارکینګونه نه وي نو سړکونه ارسونه پراخه غراتنګي.
په پلازمینه کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډیری کورنۍ څو موټرې لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته منلې وه چې د کابل ښار نفوس ډیر او د دوی بسونه ډیر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه، او ویلي وو چې ډیری ترافیکي پیښې له همدې امله هم کیږي.
د کابل ښار د وی بلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې پاړه. په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 2 میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې بې نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبا د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سه او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ورکی نور وچی کی منتظر پات کی ترسو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوی کلن احمد جاوید نور دی چوای او بو ته پلاسترسی کی لستونز سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروشه شو دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتل اس کال مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې وسیدلو موږ هم داسې یو لوکل سا درلو یعنی داسې سا وو چې ګرارې درلو او چکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بوکیده مشکلات دی او ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دغه اساس موږ درلوده دغه بو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجه تکافو وکړي مجبور شو چې بیا یو دوه متر کته لاړ شو او سی وسی مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برما وهلی سای تقریبا څلوېښت متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وي
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل سو تقریبا پنځه متره کې اوبه قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانې وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي
څلوېښت متره سم وهلې و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډین وهلې د غومدغومره څاګانې اوبه ورسته بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسی کورپس وای کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسی کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 29 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لوی او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی حتی مو وکړه چې لدغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي رادیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به چې اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کې
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه حادثې په خپل ځای کې ګټورې خود کتونکو په باور اړتیا ته پکتو ډېرې ورو او ټکنې روان دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیسلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میومنی در نوز دکون کو هیله دا چرو حاضر پیاست او وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړی کې د چې هند په منځنی پیړی کې څه ډول وو کوم په وختو غونې درلوده او کوم حکومتونه د حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیا له خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1555 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو ډېره روشانه دوره ګڼل کیږي چې په دغه دوره کې په ځنګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه شوې و. د ګوپتانیانو د حکومت د لمنځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمه باندې واکمنۍ درلوده چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی ورسته لدی چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه یعنی په د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې ودا اڅو پیړی همداسې دوام وکړي او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده د همدغه واکمنانو له جنې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدې پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدې پیړۍ پورې لویدیس هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه اسلام مبارک دین دیني خبروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغه لړۍ یا دغه واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابری حکومت بنسټ ایښودونکي و هغه ظهیر الدین محمد بابر نومیدی چې د نسب بیا تیمور ته رسیدی. بابر بیا خپل یو واغښتون کې سړی و د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې 15 واري پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلی کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کالونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شیرشاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنگال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د رجب تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حد پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، هغه اصلاحات دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریزه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، د ریژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د به ګلان او باغونه خوښېدل او د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لست راوړنې دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه، او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پر راټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپل باسواده نه و، د سواد نه درلودي، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بیسواده شخص و سواد یې نه درلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه، او موږ ویل چې وړل کتاب لوستونکي درلوده، ځکه د پخپل ویل نسوي کولای بس وات نو وسواد نه درلودي خطه نسوي ویلي، نو هغه ډل کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو، او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې و، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه، چې په هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې و، او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او مانی هم جوړې سولې. مثلا د اګری په شهر کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر مانی، او تر څنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. دا انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 10مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وزریده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډیر زیات وزریدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درې نو څه کول کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو، د چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده، د دې څنګه د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او څخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
د له مهربانه را په سپیشل نبا سلامونه کې هلی مې ومني درنو زده کوونکو هله د چراغ جوړ بوسي او د ژوند چارې بم شي پر وخت ته تاسو ته د ولسم ټول کې تاریخ مضمون د ولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنا ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه د خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک تر لاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګه د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوې وه د وځو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پال امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټول قومي ډلو قومي ملي پال احساسات درلودل دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کول پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوال سیالي باندې بدله سو او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپل کشتۍ د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل نو اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنی د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ پر لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالي یا دغه کوم سیالي چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه حادثه د دوی د ناکامه سوني موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وای نه د یو بل په ضد باندې ولاړ او دواړه د غوښتنه کول یا د هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا د خطر ډیر سو پیسي د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ د بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنی نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووجد سو المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیمونه وی چې سربستان سره مرسته وکړي او روسی پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره د لوده چې روسیه او فرانسې به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستي او په 1913 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1913 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هیواد باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوا اونۍ کې یعنی پیوا هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر وبلل سو او جګړه شروع سو لومړی نړیواله جګړه هم په 1913 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړوند هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي البته دوی ټول په دغه وړاندې کې دي خطا وتلی و روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشي سودل د ایشودو ځای پیدا کړي. د سیمه تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې حتی عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاتسون کوي چې دغه پاتسون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاتسونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی غوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر شهر باندې دوی حمله کی او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سین په اوښدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سین د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړ کېدل او 10 کس بیا زخمی کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وادي کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشت وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق کړ او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره زیلی لوري به د کشتی د سارینې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاش کې برست لیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشتناک حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلی کې اوربند یو باندې یو لاسلی کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه، او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنې دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 1800 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړه کړه، المان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو، چې بیا د غلوژي او دغه جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه، او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د المان سره یو ځای کړي، او وروسته بیا سودت الماني سیمې چې ورسای د تړند مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د المان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د المان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه، او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې المان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. البانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د البان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې البانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې جون په 22مه المان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د المان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې المانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریز اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې المانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د المان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. درو رزکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن رزیدنس په دې هیله چې په امور به ګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن رزیدنس مو هم دومره وو. تر اتلن کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله مرحبا عالم مینا مینا نشتا بسم الله مرحبا مسافری سخت فاریدہ بسم اللہ باران باور سب بسائل دا کرنا حالک نرچ دار دیجنے